Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اتنوی د میزان اتویشتمه او د میلادي 2019 د اکتوبر شلمه نیټه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د نوې نیټې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان د ځنډ په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار د هسکي مینې حمله په کلکه وغندله، او د ترکیې ولسمشر د سوریې په شمال کې کورد جنګیالیو ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي، سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو د کمیسیون له مهالویش سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19 اعلان شوي وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. دی وویل
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب زیده
دوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې عمله د افغانستان له شریفو خلکو او پټاکنو کې له شاملو خواو بخښنه غواړي چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان نکړي. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د میزان په شپږمه وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو آزادي رادیو ته ویلي چې ابتدایي پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر خپلې ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې وویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جومات په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري او د بېګناه انسانانو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاته کړې امریکا له افغانانو سره چې د سولې او له هر ډول تاوتریخوالي د پاکې راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکي مینې خونړۍ پیښه غندلې ده. د ننګرهار د هسکي مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر شپږ شپېته ته لوړ شوی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د ټپیانو شمېر څلور دېرش دی. د ننګرهار د هسکي مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه وشوه. د سیمې یوه اوسیدونکي محمد خان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه دا معلومات او سوسیداتي شی و چې نه خو یو درز وشو بیا دا قومونه او دولسونه دوم کور ودان راورسېد او دا شهیدانو موږ سره مرسته وکړه. اوس هم لګیا دي تاسو ګورئ بعضې ماشوم نیم ورک به یې څوک نه چې د هغې ته لاس پسې لګیا دي.
د راپورونو له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن شنبه ننګرهار ته ځي، خو ارګ لا دا خبر نه دی تایید کړی. په هسکه مینه کې د حملې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار والي په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وځي ککری به وځپل شي. د ترکیه حکومت د تیری پنځشنبه په ورځ ل یو جګپوري امریکایي پلاوی سره موافقه وکړه چې یو سلو شل ساعته به د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي، څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې ل امن سیمې ووځي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په تلویزیونی وینا کې وویل چې که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 22 بشپړ نه شي، عملیات به له هغه ځایه چې درول شوي وو بیا پیل کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د آذربایجان پولیسو پرون شنبه په پلازمینه باکو کې د اپوزیسیون ګڼ شمېر پلوي فعالان په یو لاریون کې او تر هغه وروسته نیولی دي. د پولیسو په وینا څه باندې 200 کسان په لاریون کې ونیول شول او شپېته نور تر لاریون وروسته نیول شوي دي. پولیسو وویل چې 24 تنو چې نیول شوي وو خبرداري ورکړی شو او بیرته خوشی شول. لاریون کونکو د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او د ګاز او برېښنا د نرخ د ټیټېدو غوښتنه کوله. او په نړۍ کې تر ټولو اوږد بې وقفې تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوای شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. د الوتکه د اکتوبر په 13مه یا د جمعې په ورځ ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګر والوته او نن د سیدنی په کینګز فورد سمیت هوایي ډګر کې کښېناسته. زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ایم 100.15 څپه اوري. همداراز زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې اورېدای شئ او مطالب مو لوستلی شئ. آزادي راډیو .com یا آزادي راډیو .org. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د ننګرهار د هسکې مینې د قربانیانو شمیر نږدې 70 تنو ته ورسید. د ننګرهار والی په جمعات کې پر لمونځ کوونکو د دې برید په اړه وایي
په جمعتون باندې د دې حملې دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوې دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې.
د انتخاباتو کمیسون وایي د ولسمشر د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په یوونۍ وروسته اعلان شي. د خوست نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې.
دا زموږ تعهد ده، نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي.
په غزنی کې خلکو او چلوونکو ته ترافیکي قوانین ښودل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې سره له دې چې افغانان د انتخاباتو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19مه یا د شنبه په ورځ اعلان شوي وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ویلي چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت بیګا ذاتی راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې کړي.
انشاءالله
په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوې وای، خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی پرون خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې یې په خپل وخت اعلان نه کړې له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستيال زبیح الله سادات پرون د دغه ځند په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سول د انټرنیټ ستونزه هم وا او دوی درې ورځې پر دې تیر سوی چې څارونکو ته قناعت ورکړي چې د اسټي کارتونو معلومات مسؤول ډول سرورته لیږدول کیږي خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځند د ورستیو پایلو د اعلان پر وخت اغیز کولای سي په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات از این بابت متعلق
در تاکنو محلویش پا طول که ترغیز لانی سویده کمیسون نیسی که ولی چی توستویو پایلو در ایلان لپر محلویش چی در قرب شپارسم ادم راعت کری یوسف رشید ویل چی در تاکنو شفافیت باید پا کار که در چتکوالی قربانی نیسی اگه پا 2014 میلادی کال که در جمهوری ریاست در انتخابات و سیاسی کرکی چاو پا پایل که پا افغانستان که در ملی والی حکومت تشکیل تا اشاره و کلا وی ویل
ترین اشتباه از لحاظ تکنیکی و یا
که در تاکنو خپلواک کمیسون لفنی اړخه کوچنی تیروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي د 2014 کال د تاکنو تجربه تکرارېدلی شي موږ هیله لرو چې داسې به ونه سي او تیروتنې به نه وي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسون د منصفانه کار یادونه کړې ده هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسون پریکړې ته درناوی کوي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون رستیال ویان زبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان شمنه کړې ده او د تا کار کوي د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو په ورس په حمله کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما مقررن په افغانستان کې پر ټاکنیزو کمیسونونو ژغ کړی چې دا بهیر دی په سم ډول پای ته ورسوي یونما هم درز مقررن ټینګار کړی چې انتخاباتي کمیسونونو پریکړه ته باید درناوی وشي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د برخې سرپرستی الیس ویلز تیرونه په کابل کې د خبرو پر مهال د ټاکنیزو کمیسونونو د کار پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې د کمیسونونو په کار کې باید سیاسي مداخله ونه شي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ننګرهار په هسکه مینا ولسوالی کې د حمله جزئیات سدي په دې اړه فرشتي جلال زید ننګرهار لوالی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د چاودنې نوعیت څرګند شوی دی شاغلی میاخیل په ځواب کې وویل
د تلفات خو دوه لته یو دا رئیس چې مانزه کې خو ته باندې کسان زیات دي او والته چې دا انفجار صورت نیوله ده چتر را وغورده ده نو چه کلا چتر را وغورده ده طرفات و تعداد اضافه کیلی او ده ده علت داده چه ده آغاز جمعتونه یکه ده غرانه سیمه ده او خلکو چه خپل جمعتونه کور نجو کلی ده آغاز خط او گت نجو کلی ده نو ده ده سی انفجار قاومت ندلو ده او چتر را وغورده ده ده متاسفانه چه ده کسان و طرفات انترامسته شده
ده تاسو ته تحقیقات کې څنګه معلومه سو انتحاري وکړه هلته چاودونکي مواد یې ښودل سوي وکړه راکټ پرې لګېدلی دا حادثه نویت څه دی
نه راکټ مسله خو بیخي نفته هغه صحیح نه ده دوه برخې دي چې یو برخه دا ده چې انفجار شوی دی زیات لکه چې کله هغه موج تولیدوي نو چت راغورځېږي نو بل دغه دا ده چې اوس تر اوسه پورې هغه تحقیق نو اوس هم هلته ټیمونه دي چې کوم جسدونه چې په نښه شوي دي نو ځکه خامخا د انتحار نه یو آثار باید هلته پاتې دي نو هغه تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي هلته وجود نه لري چې سړی په یقیني سره و چې دلته انتحار و
فکر کوي د دې هدف ته څو په منسکونکو باندې ولې باید څوک دا رقم حمله وکړي طالبانو هم دا رد کړی دی مسولیت نه دی اخیستی د دې هدف ته څو
نو تاسو ته معلومه ده چې نګرار کې طالبان القاعده داعش لشکر طیبه او مختلف نیدلې په مختلفو لور پروتو سیمو کې فعالیت لري او په جمعتون باندې د یو حمله دا اول ځل نه ده دا په کراتو شوه دي هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې په دې لنډو وختونو کې تقریبا دا یو مشهور شو چې زموږ عملیات چین ولسوالۍ د بندر او د باغدري په سیمه کې سرته ورسېدل. هغه د خراسان رادیو چې وه هغه له منځه لاړه، هلته د خراسان مرکز یعنی داعش رادیو چې هلته وه هغه له منځه هلته لاړه، ډېر تلفات ورته واوښتل. نو په دې حساب باندې دیو کوشش کوي چې د هر انتحار او انفجار نه کار واخلي او زمون بنا کسان شهیدان کی. نو دا چې د داعش لمن په نګرار کې مخ په ټولېدو ده، یوازې همدغه د هسکې مینې په بر سرونو کې د وغز او یو څو سیمې نورې دوه درې کلي پاتې دي چې هغې ته هم موږ پلانونه لرو چې هغه به هم په نږدې وختو کې آزاده شي او د دېو د شتون نه به پاکه شي. نو دوی هم کوشش کوي چې خپل هغه نهایي وحشت وښيي او دېو دپاره اسلام ارزښت لري، دېو دپاره نه انسانیت ارزښت لري او نه افغانیت.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیلو.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس به هم وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په وروستیو ګڼو کې د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د وروستۍ چاودنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې چاودنې کې چې د جمعې د لمانځه په مهال په جومات کې دننه وشوه، شاوخوا اویا تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځینو ورځپاڼو لیکلي چې د پیښې د قربانیانو جنازې د جمعې او شنبې په ورځو خاورو ته وسپارل شوې او مراسم یې سخت در داون کیو. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې یا امنستي انټرنیشنل په خبرونه کې راغلی چې په قصدي ډول د ملکی وګړو وژل او هغه هم د عبادت په ترڅ کې جنگي جنایت دی. د نشې په امنستي انټرنیشنل کې د جنوبي آسیا د څانګې د مرستیال رئیس عمر وړایچ په قول کښلی چې وایي دا جګړه پای نه لري، بلکې لا پراخیږي او په هغې کې د ملکیانو مرژوبلې هر ورځ ډیری شي. د شغلی وړایچ په وینا باید جدي حل ځلی وشي چې د ملکیانو ساتنه وشي، نړیوال قانون نړیوال قوانین تر پښو لاندې نشي او د دا ډول جنایتونو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. د امنستي انټرنیشنل لیکنې سره سم نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرژوبلو ته پام واړوي، د نړیوالو بشري قوانینو وحشتناکه سرغړونه عادي ونه ګڼل شي او سترګې پرې پټې نشي. امنستي انټرنیشنل وایي په ملکي وګړو قصدي حملې په هیڅ صورت د منلو نه دي. عمر وړایچ وایي د ننګرهار حمله باید نړیواله ټولنه په تیره بیا هغه هیوادونه راویش کړي چې افغانان په زور هغه هیواد ته استوي چې هر ورځ لا خطرناک کیږي. ډیپلومات مجله دا مجله په وروستۍ ګڼه کې لیکي د سوریه کوردانو ته د شاړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې او د افغانستان پر حالاتو د هغې اغیز سره د افغانستان په حالاتو اغیز لري. د دې نشې د لیکنې لیکوال عزیز یونس وایي څوک دا تضمینولی شي چې د امریکا د ولسمشر اداره به په افغانستان کې خپل دوستان او متحدان په میدان پرینږدي. لیکوال د امریکا د راتلونکي کال انتخاباتو ته به اشاره لیکي هیڅوک نشي ویلی چې د انتخاباتو د وخت لر رسیدو سره به د افغانستان جنگ په یو ټویټ نه ختمیږي. ډیپلومات کاجی د سوریې د کوردانو په اړه د امریکا پریکړه شایي طالبان لا زړور او بری ته هیلمند کړي. له بلې خوا پاکستان هم چې تر اوسه پورې د امریکا تر فشار لاندې د امریکا او طالبانو له خبرو او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړه، شایي خپل نظر بدل کړي او خپلو ګټو ته په کتو داسې اقدام وکړي چې په افغانستان کې ناامنۍ نورې هم ډېرې شي. د ډیپلومات د لیکنې لیکوال د بل سیمه ییز لوبغاړي هند په اړه وایي چې شایي دا هیواد هم دا سی وانګيري چې امریکا په افغانستان کې د باور وړ شریک هیواد نه دی او باید په خپل اقدام وکړي چې دا به حالات نور پیچلي کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې امریکا هغه سي چلن چې له کوردانو سره وکړ په افغانستان کې تکرار کړي، حالات به ژر د واشنگټن له کنټرول ووزي او په اوږد مهال کې به د امریکا ملي امنیت ته خطرونه پیښ شي. زموږ شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. کابل څخه خوست د لومړي ځل لپاره یو تجاري او مسافر وړونکو الوتکه لاړه او د خوست په هوایي ډګر کې کښېناسته. د خوست خلکو یو وژده او زړه هیله و چې په دغه ښار هوایي ډګر فعال شي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست د اوسیدونکو په پرله پسې غوښتنو بلاخره د دې ولایت نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته له کابله د ملکي الوتکو سوداګریز پروازونه پیل شول. که څه هم تر اوسه د دې هوایي ډګر هغه اساسي چارې نه دي بشپړې شوي او د ترمینل د جوړولو کار ډیر سره مخته تللی، خو بیا هم په لومړي ځل د کامیر هوایي شرکت الوتکه پکې راکوزه شوه او تر دې وروسته به دې ځای ته دوامداره پروازونه ولري. خوستوالی محمد حلیم فدایی رسنوی ته ویل
خې ځای دی چې د خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایی ډګر فعالول او له دې نه د پروازونو پیل و. په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنې پایل وشو چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو.
د خوست د ولایتي شورای غړي قبر علي لکړوال په خپلو خبرو کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو غوښتنې شریکې کړې.
دا کې شک نشته چې کورونا راووندې، خو تر څنګ د چاردیوالۍ ستونزې دي، د سړک ستونزې ده او د کم ایر شرکت نه مو هم دا غوښتنه ده چې دې په ټیکټ کې هم خوستولو سره په هغه رقم چې لازمه ده او توسي مناسبه بولی په دا کې هم کومک او همکاري وکړي.
د ملکی هوایی چلند و میرئیس وفایی زده بیا ویل اوس خوست سوداگریز پروازونه پیل شول. خود دویش منه داده چه د ترمینل کار پا بشپری دو سره به نړیوال پروازونه هم پیل شی.
ترمینل چه تکمیل چه داز منگ تعهد ده چه باید نړیوال پروازونه هم خوست باید پیل شی، چه زمونگ حق گران خوستوالو چه پا عربی هوادو که کار کوی او خپل وطن د اقتصاد ته ګټه رسوي پیسې استوي، هغه یو کولای شي چې مستقیما د دې پر ځای چې کابل ترشه مستقیما خوست ترشه.
لیکوال او خبريال زید شاه انګار چې د کامیر الوتکه په پرواز کې له کابل خوست راغی د دې هوایی ډګر د ارزښت په باب ویل
دا د خوستوالو د مسافرینو لپاره دا ګټه ده چې دوی به د کابل له نشست نه خلاص شي، دوی به راسن په خوست کې نشست کوي، دلته به کوزیږي. که دې ځای نه مسافرین هم نه وي، دلته به د تجارو مالونه دوبۍ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي، لکه جلغوزاد او همداشان سبزی دي، میوهجات دي. بل دا چې کوم ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي دا اتمی خبره هغې سره آبادي ځي، هلته په خار بدلېږي، هغه سیمه هغې ځمکې ارزښت پیدا کوي، هلته تجارتي ساحې جوړیږي، لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي.
یاد دې وي په خوست کې د هوایي ډګر د جوړولو کارونه خوشای ولسیزه وړاندې پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت د چارواکو پاملرنه ورته ډیره شوي او کارونه یې چټک شوي دي. کتون کې د غلام خان بندر په خوا کې هوایي ډګر د خوست د اقتصادي او ټولنیز پرمختیا په برخه کې مهم بولي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو وار بیا هغو کردانو ته چې د سوریه په شمال کې دي او باید د امریکا په منځګړتوب د شمی موافقې پر اساس له هغې سیمې څخه چې امن اعلان شوی ووزي خبرداری ورکړ. اردوغان وویل چې که هغوی له دې سیمې ونه وزي سخت به وځپل شي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت تیره اونۍ لا یوه لوړ رتبه امریکایي پلاوي سره چې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په مشرۍ انقره ته تللی و د سوریه په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اکتوبر په 10 په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 140 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 2 بشپړه نه شي، عملیات به له هغه ځایه چې درول شوي وو بیا پیل کړي. اردوغان ویل که کار وکړ وی کړ، که کار ونه کړ په هغه دقیقه چې 140 ساعته پوره سول موږ به له کومه ځایه چې عملیات درېدلي وو پیل وکړو. او د تروریستانو د ککرویو ځپلو ته به دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې د ترکیې حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا د عایش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې د نوې مسؤولې سیمې په اړه بحث. رجب طیب اردغان به د اکتوبر په 22مه په سوچي کې د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. د رپورټونو په حواله د سوریې په شمال کې د اوربن د موافقې سره هم سوریه هغو جنګیالو چې ترکیه یې ملاتړ کوي پرون له کوردي ځواکونو سره نښتې کړي دي. دواړه خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې له اوربند یې سرغړونه کړې ده. د ترکیه دفاع وزارت پر کورد ځواکونو تور پورې کړی چې څوارلس حملې او نور پارونکي کارونه یې کړي دي. د ترکیه لوری ویلی چې د اسلامي دولت یا د عایش په غړیتوب څوارلس تورن کسان هم نیولي چې د هغوی په وینا د سوریه په شمال کې د داعش د وسلوالو له یوه توقف ځایه تښتېدلي ول. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د ترکیه پلویان ځواکونه د سوریه خاورې ته راوښتي ول او د کردانو د ښارګوټي شاکریه پر لوري پرمختګ کړی دی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو په اعلان کې د ځان پریکړې درناوی کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې له ټاکلي مهال ویش سره سم د انتخاباتو پایلې یو ونې ځندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره په ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې ویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جماعت په لمونځ کوونکو حملو د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ شپېته تنو ته لوړ شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وځي ککرۍ به یې وځپل شي. د آذربایجان پولیسو پرون شنبه په پلازمینه باکو کې د اپوزیسیون ګڼ شمېر پلوي فعالان په یوه لاریون کې او تر هغه وروسته نیولی دي. په نړۍ کې تر ټولو اوژد بې وقفې تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوای شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 16200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. او د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمینې بلګراد کې په یوه پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړې غونډې ته وینا وکړه. د هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
محمد حکیم علمی ما د علمی کتابتون کابل کې مسؤل یم.